د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د سات خبرونه تر 15 بجو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمری د میاشتې نهمه نیټه د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په فرا کې د سپرلوی د بس پلاره کې 14 15 دیرش تنه وشلې دي. جرمني 15 سلویش نور افغان پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته واستول او ایران د خپلو ملي پیسو 4 صفرونه کموي. د خبرونو تفصیل په فرا ولایت کې د یو بس پلاره کې نن سهار د ماین 14 15 دیرش کسان وشلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي ویلي چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې 14 کې عام خلک وژلې دي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د ماین 14 دغه ولایت په اب خورما سیمه کې د هغه بس پلاره کې شوې چې سپرلې له هرات کندهار ته روان ول.
تعداد آمار
دقیق شهدا 35 تن. دی وی په دې پیښه کې 15 دیرش تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومان او ښځو دی. کومې وسلوالې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون ښودلی دی. تر دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان پوځیانو په هدف په ځلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مرشوب لاړولی ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وشل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شل کلن او د اوهایو ایالت و او مایکل نانسی هم 30 کلن و او د شیکاګو اوسیدونکی و. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یوه افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوې د کونړ په مرکز اسد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود خو تر حملې مخکې ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا ځواکونو له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو واسکټ او یوه توماچه هم موندلې دي. 15 افغان پناه غوښتون کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر شپږویشتمه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 650 کسان تر اوسه بیرته افغانستان ته استول شوي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 صفر لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 صفرونو د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکي غونډه کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې کله لایحه په نهایي ډول تصویب شوه د ایران پیسې به چې اوس ریال دی په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او لمځکې 1.5 کیلومتره لوړ یې 250 کیلومتره واټن وهلی دی. تیرونه شمالی کوریا وروسته لدی توغندی وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالی کوریا مشر سره ولیدل. او د جرمنی نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل. وروسته لدی چې میرمن کرامپ کیرین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمنی دفاع وزیر وټاکل شو دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمنی دفاع وزیر و او اوس د اروپا د کمیسون رئیس غوړه شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمنی نوی دفاع وزیر د ناټو له سرمنشي سره د ناټو له سرمنشي څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبري وکړي. ډونالد ترامپ د ناټو له غړو غوښتي چې خپل مالی ونډه زیاته کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوریدونکو نن څلورم ورځ ده چې په افغانستان کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه رسمن پیل شوې دي. خو لشتر لږه له کابل رپورټونه وایي چې د مبارزو ډګر سوړ دی او هغه سي جام و جوش چې پخوا به په انتخاباتي مبارزو کې لیدل کېده نسته. علت یې څه دی؟ په دې اړه یو رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په دې خبرونه کې به له کوناډه په یوه رپورټ کې واورئ چې د نجونو لپاره یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه سوه.
مونږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران او سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي، دا تعمیر جوړ شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول رپورټ مو په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سپتمبر تر 15مې پورې روانې وي. په دغه وخت کې کاندیدان کولای سي چې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ځانونه لا شور وپیژني څو د انتخاباتو په ورځ رایه واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. خو له کابل زموږ همکاران وایي چې نن د انتخاباتي مبارزو د رسمي پیل څلورمه ورځ ده، خو د مبارزې ډګر سوړ دی. دا چې ولی اکرام الله اکرام یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پیل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسولینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسولین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویره غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د سیستم توقع کیږي چې سپتمبر نه مخکې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنو بیا هم په دغه غلط مخ ته ځي د طالبانو ګډون په دغه پروسې کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړي دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې تر رسیدو هم د شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
د دولت هیڅ نشته چې ګواکې تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی یا تر اوسه ولې نه شوی چې انتخابات کیږي، هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي
دا کله رسنۍ سره خبرې دي د رسنۍ لارې اعلان خبرول موکه هیڅ نو ویر نه لرو د انتخاباتو د ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشهد سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاوې وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې لمخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې ونې تر پنځ شنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول پټونه زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د پاڼه ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 1398 مالي کال د منځني وخت بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دا چې ولې رد شوی ده په دې اړه له کابل زموږ همکارانا جیا صافی رپورت وړاندې کوي.
وکیل صاحبای که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ، با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرګې د 1398 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 0.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضای ولسی جرګه
اختصاصي دي. د وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسی جرګې له لوري رای نه ده اخیستي، لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بل اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست وویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
در قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی، تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1398 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځل بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د انجنونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه سوه او د ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ ته ډېر خوشحاله دي ځکه دوی به مخکې په تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. روح الله انوري له کونړ رپورټ لري چې د یوې زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګه چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې به ناست و چې کله به باران و سیمپونه به نه و دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو. اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس که باران یو که هر څنګه یې مونږ به اوس خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوانو لیسې زده کوونکي زینب ده چې د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناست یم، نوی تعمیر جوړ شو، اوس ډېر خوشحاله یو او خپل زده کړو ته هم په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وای په خوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنې کولی، خو اوس سره په دې تربګنې او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي، زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړېږي، زما هغه والې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقمندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 100 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانۍ په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې جو ښوونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په هلمند کې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره چارواکي هڅه کوي چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت باندې پوهوي، ترڅو د تاریخي ځایونو له تخریب مخنیوي وسي او خلک ته د مهمو تاریخي ځایونو په شاوخوا کې د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی د هلمند د بوست کلا ته ورغلی او له هغه ځای رپورت لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغلی ویاړ ازادي راډیو ته ول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، کچیر یې لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصول لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي د عامه پوهاوی دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه مرته دارو ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر 40 ډیر لوی تاریخي کلاګانې سه چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو لامل آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبی بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې تر ټولو ډیر ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید وایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي اثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی، او هل دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او د دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلي دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپله ناهیلي سو.
نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مودا ده چې دولت او پتان کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای شي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وايي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوکینه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډیر معمولي دي کارته ادامه ورکوي. د بوستي وځوان نور غارت ول ترغو چې خلک د تاریخي سیمو درغول او ترمیم کارونه په عملی ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیول مخه ونولسي.
زوایم دغه غونډه خوشدي مثبت تاثیر لري، ولی خلکو د سټیری وادي کړی دي ډیر داسې غونډه جوړ شوی دي خو لاغوي مثبت پایل نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډه جوړوي او داسې په دوه باندې سپیسي او دغه مسره په وخت ځای کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایل نه درلودلای. په دې خاطر باندې چې خلکو ډیر وادي کړی دي مګر خپل پر وادو باندې وپانه کړی، زما خواهش هم دا دی، زما هیله هم دا د مرکزی دولت څخه بل خصوص د والی صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړي د شمالي ولسوالۍ سنگین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بوست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوري سره تړاو لري. محمد ریاستی، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای سي، ازادي رادیو ټکی کام. تاسو په خپل سیمو کې کوم تاریخي ځایونه لري او د هغه وضعیت څرنګه دی؟ تاسو کولای سي چې د افغان بیسیم پاته سواتل شمیره باندې ازادي رادیو ته پیغامونه را ولېږئ، موږ به یې تر خبرو کړو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس به ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو د نور موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکی تلفاتو او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. ویسه ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي، ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکی تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پوره ګټه باید ترې واخیستل سي.
او اوس په ورسو په افغانستان کې د سولې په اړه همدا اوس موږ ته یو راپور راورسېد. د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکره کوونکي 15 کسیز پلاوي د جوړېدو کار خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دی. نور جزئیات په خان محمد سیند وړاندې کړي.
په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د سولې د خبرو د اتم پړاو پیلېدل او بین الافغاني خبرو ته د حکومت تیاری. که څه هم مخکې له دې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر سر د نه همغږۍ په اړه ویل شوي دي، خو اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د 15 کسیز مرکچي پلاوي د جوړېدو کار د پای ته رسېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د برخې رئیس ناجی انوري آزادي راډیو ته وایي،
د افغانستان د سولې بهیر له پروګرامونو او مخکینۍ همغږۍ سره سم پایګری کیږي او پر مخ روان دی. د ملی او د ټولو په ګډون د مذاکره کوونکو پلاوی د جوړېدو لپاره رواني هڅې د ورستي کېدو په حال کې دي.
په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د قطر راتلونکي ناسته به یو شمېر برخلیک جوړوونکي توافقات ولري. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله زهیری آزادی راډیو ته وویل، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مذاکرات حساس دي او لسته راوړنه به اوربند او د بین الافغانی مذاکراتو پیل وي.
قوي نښانې شته چې د دواړو لورو د دغې ناستې نتیجه به جدي او حساسه وي. ډاډمن یو چې دغه ناسته به یو لړ توافقات هم ولري چې د تاوتریخوالي کمولو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابره کړي.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د کره نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، دغه ناسته به د اګست د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړه شي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د کابل له سفر وروسته قطر ته هم لاړ شي. نژدې یوه اونۍ کېږي چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان چارواکو، سیاسیونو او د ټولنې د بېلابېلو برخو له استازیو سره د سولې اړوند مسایلو او د مرکچي پلاوي په جوړولو خبرې کوي. طالبانو ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته له یو ګډ ټیم سره چې ټول سیاسي اړخونه او افغان حکومت به پکې د یو لوري په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفار د لشکرګات څخه لیکلي، په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کاله مخکې طالبانو په دې خطر ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو دپاره کار ورڅخه اخیست. فضل کریم درویش په افغانستان کې د سولې په اړه پیغام لیکلی دی، لیکلي دي باید په مذاکره کوونکي ټیم کې عالمانو ته ونډه ورکړ سي. یوه بل اوریدونکي غلام محمد حمیدی په هلمند کې تاریخي ځای د بست کلا، د پنجاب کلا، داسې نور ځایونه ډیر زیات دي. محمد نعیم نورزی د هلمند واشیر ولسالۍ د شامیرزا په کلی کې وکلای بوسته ورته کلا چې د محمد اکبر خان کلا په نامه شهرت لري د خرابېدو په حال کې ده. او لزرغون کلی څخه راز محمد ریاض د کلی د په ملکیانو خلکو باندې چې کومه چاودنه سوی ده ډېر پرې خواشینه شوم. د جنګ له شکلو غواړ څخه غوښتنه کوم چې د ملکیانو خلکو تګ راتک په سیمه کې وګوري او چاودیدونکي مواد دینه ورته ایږدي. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته 219 پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. ساته د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو خطوې د کونړ په مرکز اسعار آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاری حمله کوونکي نیولې دي. دا ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسعار آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0.4 لیرې کړي او ریال په تومان بدل کړي. شمالی کوریا نن چهارشنبه 2 لنډ واټنه بالیستیک توغندی وازمیل. دا د شمالی کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی آزموینه ده. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل.
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته 219 پروګرامونه لرو، خو اول پام وکړئ چې فیروزه عزیزي د دې ساعت سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي نن به د کابل پلچرخي زندان محبوسینو ترمنځ د والیبال فاینل لوبه وشي. د دغه ریاست د مطبوعاتو برخې مشر عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ له یوې اونۍ را په دې خو پیل شوې دي.
ای مسابقات به خاطر 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است که بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخي دي.
ښاغلی پیمان وایي هغه لوبډله چې لومړی مقام اخلي ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورته په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی سبا به د وشو رنګي سیالۍ وشي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل سربیره د 5 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي.
و مسابقات مسابقات تکلیف
د خغلی یورش په خبره د ګډون کوونکو لوبغاړو شمیر شل کس دی او دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له بنگلاديش الف لوبډلې سره تر 15 ورځنیو او یو وی څلور ورځنیو سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې راغلي چې لوبډلې ته د کابل په هوایي ډګر د کرکټ د مسؤلینو او مینوالو له لوري هرکلی وشو. افغانستان الف لوبډلې په دې سفر کې د بنگلاديش نه یو څلور ورځنیو لوبډله وګټله، خو د 15 یو ورځنیو سیالیو لړۍ یې مساوي پای ته ورسوله.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ له مشر ښاغلی نجیب الله ببرګزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، د افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږیږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، دا خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول یې د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه